دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې شوې. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان په سند صوبې کې د ګرمۍ او د قبایلي سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته یو شمیر نور راپورونه هم واورو او په پای کې به ځانګړې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه واوري. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټبی پروګرام په اړه د غږېدو لپاره ویانا ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګام خبریالانو ته وویل
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے. تیرو سلور روزو کی جل وحلی ناروغان راول شیول چی پا تاریخ کی سارے نلری ترو سا پوری منگ نیزی دے ونین در ناروغانو در مل نکڑے او دی تر سنگ تر دی دمائی واز زمانگ پر رختون کی تودو خلاملا در سولاس کسانو خپل جوان بائی لالے.
په عین حال کې د سند د وزیر اعلی سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده. دوی وویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځای ټاکنې کوي. د پولینګ سټېشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوي دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې ده. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی پر 1.5 نیټه وسوې. عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداراز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازی دوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنه کړل خو وی ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ ته دوام ورکول سي. امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي. نوموړي د دې بل شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات ورنه کړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمنی دي. په خبرو اترو کې شکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران اټومي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې ښایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د اټومي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل په چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې سره وکړې. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي، خو بیا به تکرار نه سي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه دي پنشه کړې او نه به یې پنشه کړې. دا لږ وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال تر 2012 کال د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسویو چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پروانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړسو کسانو شمیره تر 900 وشتېده. د شمالي وزیرستان بیکور سوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تیروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسېدونکي د خپل حالت په اړه وایي د خیبر ایجنسی د باړې کاخیلو قبیله کډوال بیا وایي چې د ستنېدو لړۍ یې بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعدې ورسره سوې وي.
موږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغې کې به څنګه واپسي وشي، د واپسۍ اسره به مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم دین په مشرۍ له مرکزي حکومت سره یو شمېر اختلافات لري. دا چې د دې اختلافاتو په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز ګوند اختلاف به دغه مرکزي حکومت ته څومره ګران تمام شي د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي
واکمن حکومت پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما د څه خیال دی چې دې ځله به پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
د رواني خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور ګور ګټلې ته ځانګړي شوی دی.
ګورګټری دې تر دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکې دی او دا راوتې د ګور کټری نه. د دې ګور کټری مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته.
په روانه خپرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. یا وس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مړسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له تېرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او هوس له امله د وژل شو شمېر تر 900 اوښتی چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پر ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 95 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسېدونکي ول. دا چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی او لا هم دغو روغتونونو ته د تودوخې له امله د بې سده شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمي جمالي د پنجشنبې په شپه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په کراچۍ کې د تودوخې زور لږ څه کم شوی خو لا هم روغتون ته د جل وهلو ناروغانو د لاړولو لړۍ دوام لري. د جمالي په خبره په تېرو څو ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تېرو څلور ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسان خپل ژوند بایللی. بلخو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو د دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږکال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 1.5 مې د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 8 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفصیل را سره شریک کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه. په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولینګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوقار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنې کېږي. دا ختمي د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رای اغېشتې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نه وې شوي او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بلخوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده، مردان، چارسدا او تورغر کې اکثریت تاکره دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په خطه او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي، په ضلع حکومتونه. نو دا یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغې به دا داوم کې چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلع حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې 4 ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې 78,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا 3,000 چوکو چې هغې کې ضلعي کونسل او تحصیل کونسل او ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کډوالو د قبایلي سیمو د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستانه د بېکوره کړل سوو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل سوی چې ټول انتظام یې د پاکستاني پوځ په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره دا مهال د افار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سوره د مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بې کوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راستی شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میشت دی وایي، سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي. د بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څه په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
د
بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د میشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه، نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي، په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوي چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلی شوی دی. هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان، ښځې او ماشومان بې هوشه کیږي. د ده په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 ګنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د سنیدو لړۍ یې بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعدې ورسره کړې وې. دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحل سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل سي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د خلکو دغه ټولې ستونزې یې په پام کې نیولي او دلته به ډېر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د باړې اکاخیلو قبیلی مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلی یو مشر ملک ظاهر شاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
و د بهلې دپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و، روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی، ترانسفرمر هم څه په ګلولو ګیدلی دي، څه خلک وړی دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللی دي، هغو ترانسفرمر هم نشته، هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافد ده.
او د اکاخیلو قبیلی یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل:
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغې کې به څنګه واپسي وشي، د واپسۍ اسره به مطلب دی چې اوبه و بجلی و روډونه و ترایکتي کورونه و سکولونه و مطلب دی چې هر یو سهولاتو د مثبتولونه ده هر شی به مطلب دی چې ورسره ورسره ټیکیږي. تر نن تاریخ پورې خو چې مونږ تللي یو دا نور شیان خو پرېږدی چې د اوبه شی نه زیات ضروري بل شی نشته دی، خو تر اوسه پورې اوبه نشته دی. څلور څلور میله لرې اوبه په ګوډیو کې، په خورو، په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړي خو هغه میلوېږي نه.
د باړې اکاخیلو ته ستنو شوو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
مونږ فلحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کړی دي چې په هغه کې واټر سپلای ده، هغه کې روډز دي، هغه کې بجلی ده، هغه کې سکول لے او هغه کې اسپتال لے. د ډوګری په اسپتال کار جاری ده، ان شاء الله د دې روان 30 تاریخ پورې به پکې او پی ډی کولاو شي. بیا کم چې هغه خېلو کې سی ډیز دي یا سی ایچ سیز دي، نو هغه هم ډېر اسه فنکشنل شوی دي او څه کې لږ کار مار پاتې دی. پاتې شو د سکول خبره، نو سکولونه فنکشنل شوی دي. مونږ په ټینټ کې شروع کړی و، د هغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي. په شارټ ټرم
د خیبر جن صاحب باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروستو اوس خلک ورته ستنېږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جن سی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پېښور پر وارسک روډ واقعا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وارسک روډ له 200 څخه په زیاتو ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیات فیکټریانې بندې شوي دي، او که لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان و نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټري به بندې سي، چې ورسره به په زرګونو کارکوونکي هم بېروزګاره سي. دا خبرې دغو کسانو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې، چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلان یوسف زیره کوي.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یوې فیکټری مالک رحمان علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګاره شوي دي.
دو ګنټو له بجلی راشي، دو ګنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې، نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بیخي کپ دی چې پروډکشن نشته دی، ډاکسن والا فارغ دی، مزدوران فارغ دی، ریلو والا افغانستان ته ډیر مال ځي، هغه ټول کسان فارغ دی. کوم چې د کارخانې دننه مزدوران دي نو هغه بس فارغ ناست دي، لپاره ناست دي یاره مالک دا وړکی چې یاره دا لیبر بیا راټولوم یا د استادان بیا، نو بس صرف دا مجبورې ده وجه کینو نور خو کار نشته دی، بند دي ولاړ دي.
په ورسک روډ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې فیکټری بنده کړې ده او مزدوران یې هم فارغه کړي دي.
موږ داسې چې فارغه کړي دي د لوډ شیډنګ د وجې نه، لوډ شیډنګ فارغه کړي داسې چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغه موږ باندې اس بي سي لکه رادغه کیږي که نه، نو لازمن بیا به فارغو، ځکه چې موږ ته مخې نه څه نه راځي، پروډکشن زموږ نه کیږي، کار نه کیږي، نو خامخا لازمن فارغو. نو د دې د وجه نه هم دلته راغلي و چې مطلب دی لازم مسله حل شي، نو هغه مسله هم حل شي، هم د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټري همت شاه وایي چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانې د لوډ شیډنګ له وجې بندې شوې دي، او که د لوډ شیډنګ ستونزه هواره نشوه نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وه کې نیمه زیاتې بندې دي، او د انیم داسی په دې اسره باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سره کینې ولې کله بجلی داسې صورت حال د انیم باندې کې د پټولي باندې دې کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې دي او که د دې سره ریلیټډ دي چې کوم لکه فرض کړه د غرنه گاډي ټرکونه راځي بیا د ډارسن والے پک اپ والے دي لوډ ان لوډ والے دي لګولو باندې نو دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې رتیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړي شو نو په خبر او ابډا هاوس با احتجاجن اوتړي زلان یوسفزای مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د سیاسي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دی د دوی په وینا د دې اوسني حالت پر پیدا کېدو کې د اکمن ګوند مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي اوس پښتنه ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز کولای شي او کنه بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لار هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ
نواز شریف حکومت د پی ټی آئی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهتری کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آئی آیسولیټډ و ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط مو خو چې کله حافظ زرداری بیان ورکو خوی ورکو بدی ورکو هغې نه پس د شیډول ملاقات حافظ زرداری سره کینسل کو
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي د وویل
سیاسي ګوندونو ته خوش یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي خو دشمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د سه سال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیاته ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دی سخت کرایسیس دی او دې سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوبې په دغه باندې خپه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې دي زرداری سره خفغان کو پی ټی آئی سره خواړه ولګیا وو نو پاتې څوک شول
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده
بنظیر بی بی با اکثر دا خبره کوي چې مونږ ته حکومت ملاوي کی خو قدرت نه ملاوي کی اختیار نه ملاوي نو بیا سره ته حکومت ملاو دے اختیار ورسره نشته د سینه دي چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دا هدا پورې حالات راغلي دا غي قوت په دې کې وی چې واپس دلار شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وو
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځنګړی توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخواله له هغه ورسته زیات سوچې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د رواني میاشتې پر 19 نیټه پر پوز نیوکه وکړه او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف غندنه وکړه
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس وخت د سهار لس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښته دي. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن په 1500 بیلابیلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ سوي دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوي دي. د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداسې په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نن ویانا ته ځي. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحه لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقایي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې یاده ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده در اوروي.
فائنانشل ٹائمز رسپانڈ لکھی د کراچی پہ گڈون د سن صوبے پیوش مرسیمو کے دسو رزو راہی سے د گرمے د زیادہ دل العمل د زپل شو کسانو دمرس سے لپارا حکومت پر پوز غک کڑے دی د حیواد پہ جنوبی برخہ کے د تودوخی درجہ سے واقع دل العمل پسلگنو کسان مرشوی دی کارپوہان وائی د تودوخی درجہ شپک سلویخ سینٹی گریڈ ترسی دلے چی اور ریکارڈ دے او دا دہا کو خبردارو تصدیق کبھی چی دا آب و ہوا بدلون پہ جنوبی ایشیا کے موسم گڑبڑول شروع کری دی تنہ پورس د خپلواک نړیوال کمیشن پر رپورٹ کی ویل شوی دی چی دا آب و ہوا بدلون انسانی صحت تا تردم رہا دا گواخ ور پیخولی شی چی پتیرو 500 کلونو کی دا نړیوال پرمختګ پر برخه کی ترلاسه شو گٹو تا نقصان رسی دی شی پرس پڑلی کی 13 میاشت ہین پاندر پردیش صوبہ کی دا سخت گرمی لکبلا خواب شا 2000 کسان مرشو هغه وقت کارپوہان ویلیو چی پہین کی گرمی زیادی دل خائی پر اتلون کی حالات خراب بھی چی زیاد اثر بے پر جنوبی ایشیاوی چرتا چی ممکن دا گرمی او نمی امتزاج زیاد نقصان رسوی بلخوا فورن پالیسی مجللی کی دا سخکاری چی پا افغانستان کی دا طالبانو پا جگڑا کی دو محازو نمخی تا پراتلو دی دا مجلی پا خبر افغانستان او پاکستان تا دا اسلامی دولت وسلوالی ڈلی غزیدل پسیما کی دا طالبانو نفوس تا یو سٹریٹیجک گواخ ور پیخوی خود تر ټولو مهمه خبر ادا دا چی پاکستان چی دا کال 2001 راہی سی دا طالبانو ملاتر کردی دی خکاری دا چین سعودی عرب او افغانستان لخوا دا فشار پر دی عمل کی دا یاد ڈلی سر لمرستی لاس اخیستی مجللی کی دا دو غیر متوقع چیلنجونو لامل د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپل طریقې او د خپل اوږدمهاله بقا لپاره پر راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي مجللی کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاری کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي د مجلی په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار لامل د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي خو دا ناممکن ده چې یادې ډله په مکمل ډول لمینځه یوړل شي
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زموږه مشال رادیو څخه اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی نور حال فرشته جلال زیره کوي
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ یې خبرې روانې دي د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي او پاکستان ځینې کړې شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي هغوی به خپل سیاستونه کوي د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې دمه یې لا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده غځولې. دوی زیاتوي چې هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرسته زیاته کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې د هغوی باعزت ستنېدنه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان له مشر انتونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته کړي. د دې خبري غونډې نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غځول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انتونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیٹ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے.
زمون خواهش داده چې افغان کډوال د روان کال د دسمبر تر 1.5 منټې پورې خپل هیواد ته ستانه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړوو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $1200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولې او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دي له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرانس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به بحث وشي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل رپورټ کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا کې د سړو په مقابل کې ښځو ته ډېرې لږ تنخواه ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل یو رپورټ کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورټ له مخې په پاکستان پاکستان کې په میډیا کې د 50% یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ
په ادارو کې
دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کېږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقي نه کېږي او اکثره د دوی بره تګ نه کېږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه دغه رپورٹ دا هم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کېږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کېږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړو چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې
دا رپورٹ دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمی دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر بېوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. نجیب لال خیل په اړه تفصیل راکوي.
دا څرګندونې یو شمېر غریبانانو تېره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زید 15 لک روپی په اندازه یو سل اتیا کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کېږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو دپاره د 15 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې ښه دي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتي لپاره هیڅ نه لري.
نوم علي خان سپینکر بړی یو نوې عادت 2000 روپۍ په ځان تللی 2000 روپۍ مو غریبونه ګوره ډېر شوی ده. پوښتنه مو دا ده چې څوک وسیونې څوک مزدور وي هغه د غریبونو سره کومک وکړي په خپل ټیم کې روژه میاشتو داسې خلک شته چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولي په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مزدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبونو سره باید دی مرسته.
دی یادوانی ورده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
او اوس هم ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته ورسېدلی. دا ځل د دې پروګرام موضوع د پېښور ګورګټلې ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکی خالد خان دی.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن به د پېښور د ټولو نه زوړ او تاریخي ځای ګورګټلې په هکله معلومات درکوو او د تاریخ کتابونو څېړنو او د لرغوني آثارو کارپوهانو سره بحث په رڼا کې به دا هڅه کوو چې موجوده پېښور په منځ کې دغه د تېر وختونو ودانۍ د چا په وخت کې اباده شوې وه او دغلته د تېر وختونو او تهذیبونو کوم لرغوني آثار میلو شوي دي. Thank you. دا پیښور خار چوک یادگار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو دپاره یو جومات او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د ګورنر ماڼۍ او بیا وروستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای و. خوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړي دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نښې ورته میلاو شوي دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکنات ټیمپل ورته وایي. نو څوک دام وایي چې یاره دا ګورکنات د وجې د دې نوم ګورګټلې دی.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وایي چې ګورګټلې د ګورګټلې نه اخیستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکنات نومي هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلې ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسي ژبه کې قبر یا مزار ته وایي او ګټلې په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلې یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چېرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آئینه اکبری او جهانګیر باچا په واقعیت جهانګیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټې کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلې په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغې کودایانې چې کم کړی وي نو د هغوی تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومږ ورته وایو یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کوم یعنی شروع واله وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی او دا تقریبا حضرت عیسی علی السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانه بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کوم دی مونږ دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي او بیا کوشان راځي خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه وه
دا گورگٹلے موجودہ وادانے پہک لو لکھی گی چی دا شاہ جہان بادشاہ پوخ کے دا غلور جہان آرا بیگم دا سرے آباد کڑے وا چی دا ہندوستان مینزنی ایشیا او دا افغانستان سرا تجارت کون کو دا پارا دا دمیزے او دا پیخور میوزیم یو چارواکی او سیلنکار بخ محمد دا موجودہ وادانے پہک لا وائی
دا چی وس کم پریزنٹ بلڈنگ پہ گورگٹائی کی دے ندا یو سرائے وا او دا دا شاہ جہان بادشاہ لور بیگم جہاں آرا جوڑکڑے نو دا بلڈنگ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا وړي وړي کمرې کوټاګۍ دا جوړ کړی شوې مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوه خېغټې دروازې وي دا ملې شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسم شته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي اوسم هغه بنیادونه اخکاری
دا مغل دور نه پس گورگٹلی او قلعہ بالحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی گورگٹلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ نو هغې دلته دا گورگٹری هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر وو د سکانو د ټایم نو هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له یو بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس وو او دا گورگٹری ایز اے گورنر هاوس یوز کړه گورگٹری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس وو د پېښور لومبی گورنر هاوس په مغل پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینډ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې گورگٹلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورگٹلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځلې ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي وو کوم ګاډي راغلي وو هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ته کې دار شي او میوزیم دا جاب ګرځ د سیټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونا ګورګټا کې آرکیولوژیکل کودای شي وي د غنه سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده
په گورگٹلی کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي دغه شان د سکانو د دور د گوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی د دې په حقله د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې گورگٹری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن گردواره خو نشته لیکن دغه نه خوشته سکانو مندر نشته دغه نه خوشته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایو عبادت وکولو انا په دا پنتیره ته جټی روډ باندې چې اوس الته دا د ډیوله باغ جوړ شوی دی شای باغ سره یې سره دلته دا یو ډې لوی تالابونه او تالابونه کې ایو راتل لمبای بکولو او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دینه په خلا شو شاجی کی ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد گاؤں نہ بہو
اوریدونکو د ګورګټلینا موندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي، کوم چې د ایرانیانو، یونانیانو، هندوشاهی، بودھ مت، د مسلمانانو دور او بیا وروسته د سکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادی او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په هکله د روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدا شمون میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب، دوباره مونږ ډسپلی ساينټیفک طریقے سے کړو. دین علاوه منګل تک یو پېښور ګیلری جوړ کړو چې کې وو د فایر بریګیډ گاڑی ولاړی اور پلس پېښور خار کې سونه غټ ہستیاں پاتې شوې دي، مطلب علما کرام او شاعرانو یا فلم لکه دلیپ کمار شو، راج کپور، شاہ رخ خان، دو ٹول والا فوٹوگراف پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جو شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فیتا گوبرا پر لے.
اور دن کو نن مدرتا دا پیښور دا ګورګټلی دا تاریخ په حق لا معلومات درکل، اور راتلون کی اونے کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی په حق لا خبر کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکړي. دا خدای پامان.